یو دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو هوټلونو په نسبت دویم قدم کې دغه سې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه لمانځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب و. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو ځینه دي، خو ښکلې ځینه دي، مکس سره وکړای شو چې خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په سطحه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډیوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې ځینه کافي شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر زخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافي لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 21,000 ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څول سیزی مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادلی معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم ده ماشون توب سپیرو کسو که ستاده کلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی ها ده که روزمانو ده غرول شانه ده کسبینه خوشبویی ستاده لاسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او ده کور تولی کرکی دی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کسو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس که لکسات نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستاد غیگش نوگما لکزنزم پا لپوس کما نو فکر مکه و چه لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زور وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول که وری بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا پدې سپوږمۍ شعر
تکه جنت غواړي جنت دستاوي تکه جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوگ بابیل، هغه شده او هغه سپین پیروی، هغه روان دی شراب و ویاله، هغه لمه یو ڈک ڈک پیاله، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غرسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، ځمکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخی هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غرسی مسابقه چې برگزار نه شي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي دا چې هغه امکانات سره برابر کړي. علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په ښې خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغسې کولی شئ تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا نندارتون ته نه شئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشراتو په برخه کې اوس مهال پرې د نشراتو مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسي او دریزه به څخه شي جن پوسټونه کې جن مواد برابری دغه بختو ته بارو دغه د نشرات په برخه کې مسائل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او بسی هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي او چې ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ تاسو شخصي کارونو تراشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي. خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څرنګه همداسې نه ده؟
یو په دې چې دلته جرمني هرې واقعې سره مخ کېږم، له هرې یو برخورد سره مخ کېږم، له پېښې سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او که نه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پېښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادي وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، که نه رسامۍ کې کرکټر څه ده. ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر ده.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، دا خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا ولګېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی چې د ده استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زه راوګرځېږم، خپل ځای ته زه راوګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
تر نکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک پشې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته وباشه دلته اوس للو یې سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو ده د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟ نه،
یعنی خپله د چرک د پښې رسم
نه 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 له نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یوه لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاري سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی، بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیری انځورګرۍ یا مثلا یو بله تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي وي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سې نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. دا د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سې وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي کتلي مې دي هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سې یو فلم ګوري، لکه څوک سې ترنک پکې ګوري سې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته دلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپږمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات.
بله،
تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه یې پکې، په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی سوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه سوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخه مو شه.